یو شمیر چیرونکو اندیشنه لري چې هغه وروسته شای په افغانستان کې د نویو مکلونو په چیر د وسلوالو ډلو ټپلو ترمنځ جګړې تودې شي. ځینې اقتصاد ته اندیشنه لري چې بیا به څه کیږي. یو شمیر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ګاونډیو هیوادو مداخلې ته په فکر کې دي. دغه ډول اندیښنې له دې سره د ځینو په فکر کې غښتلي شوي دي چې د دولت دننه د قضایه چارو، مقننه چارو او اجرایه چارو ترمنځ همکاري یو ډول کمزوري ښکاري او مسؤلان یو پر بل انتقادونه کوي. همدا مسله د ځوان فکر له نظره چیړو. د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادو کې چې کله په یوه هیواد کې ستونزې پیدا شوي دي نو ځوانان رامخته شوي دي. په تیره بیا په هغو هیوادو کې چې رسنۍ آزادې دي نو ولسونه د دې لپاره هم ځوانانو ته سترګې په لاره دي چې دوی به له نوي فکر سره راوړاندې شي. له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان ځوانان باید څه وکړي؟ د دې مسلې د څېړلو لپاره د کابل له سټوډیو د ټولنیزو چارو درې څېړونکي راسره دي: سریا اکبری، سید عبدالله افغانی او وحید الله آصفی. میلمنو، هر کله د ځوان فکر خبرونې ته شرف لست.
مننه.
سلامت. په پرمختللو هیوادو کې ډیر کله خلک په دې باور دي چې نجونې او میرمنې تر نارینه و لومړیتوب لري. نو د ازادي راډیو د پراګ له سټوډیو به لومړی لاغلی اکبری وپوښتم، یو شمیر د نظر خاوندان په دې فکر دي چې اقتصاد بنیاد دی، نو رابشم اقتصادي برخې ته. افغان دولت حتی د مامورینو تر معاشه پر بهرنیو متکی دی. له 2014 کال وروسته باید څه وشي چې دا مسؤلیت افغانان په خپله غاړه واخلي؟ سریا جان اکبری، تاسو.
بله، ډیره زیاته مننه. که چېرته موږ د ځوانانو په توګه دې ته موږ فکر وکړو، ځوانان یو نوی غلر انرژي لري، یو نوی توان لري. نو له دې سره که چېرته د دې لایقه قوي سره له دې فکر نه که چېرته ګټه واخیستل سي، دا قدم وګڼل سي چې موږ وطن ته یا خپل هیواد ته خپل خلکو ته څه کولای سو، خپل مادي ګټې ته که لږه توجه وکړو، هاو دې دولت او دې خلکو ته که زیاتره توجه وکولای سي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. مثلا که ډیره موږ په ټیټه په لږ معاش باندې ډیر کار وکړو، لږ زمان کې ډیر کار وکړو او زیاتره ځوانانو ته دا وخت ورکړ سي، هغې له دې خپل انرژي نه، له دې خپل توان نه، له دې خپل ځواني سي، هغه د ځواني د هغه توان، هغه جوش او قدرت له دې نه که دې ته موقع ورکړ سي او دې نه ګټه واخیستل سي، موږ کولای سو انشاءالله په خپل پښو باندې به
تاسو دې ته اشاره کوي که چیرته ځوانانو ته وخت ورکړل شي، یعنی که چیرته قید ورسره زیاتوي. په نړۍ کې یوه ډیره مشهوره مقوله ده، وایي حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. یعنی افغان ځوانان څنګه د خپل حق ترلاسه کولی شي؟
دا ښه خبر ده. دلته موږ دې ته موږ ضرورت لرو موږ څنګه د خپل فکر خپل فکر کسان راټول کو. که موږ ټول یو قوت سو، یو قدرت سو، او ټول خپل ام نظر کسان راټول کو، موږ وکولای سو چې دې ته ځان معیار کو، سو وکول سو خپل اقوا خصل سو، ان شاء الله موږ وکولای سو. مګر مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای سو د خپل فکر خپل ځوان ته، بل ځوان ته، خپل افغان ځوان ته او انتقال کو، او هغه دې ته وهڅ اوسي په دې فکر سره او دې هدف ته رسیدو لپاره موږ څه وکولای سو. او کله موږ دا فکر وکولای سو خپل ځوانانو کې خپور کو او د هم فکر کسان راټول کو، مکان اساسی مو په قدرت باندې تبدیل سو، هاو د خپل معنی حق هم واخلو.
بله، هم نظر کسان څنګه راټول دی شي؟ سید عبدالله افغانی،
ځوانان کول شي یا هغه عوامل چې د تعامده شي چې ځوانان سره متحد کی، مثلا ملی منافع، ګډ تاریخ یا نور داسې مسائل چې ځوانان لپاره هغه عوامل کولای شي چې ځوانان سره متحده کې او په متحده توګه په اقتصادي ډګرونو کې، د ظرفیت په ډګر کې، مثلا د خدماتو په ارزی کې یا په نورو برخو کې دوی خپل رول ادا کړي. خو دا مخکې د ځوانانو لپاره دا ضرور ده چې دوی یو د فشار وسایل رامنځته کړي، مثلا دوی داسې ټولنې او داسې شبکې رامنځته کړي چې د هغې په وسیله سره په دولت باندې، په هغه برخو باندې چې هغوی د قانون پلي کوونکي برخې دي، په هغوی باندې د فشار په توګه دوی هغه خپل اهداف ومني. مثلا د ځوانانو په نسبت د نورو په نسبت د ځوانانو نه د خلکو رضایت هم ډېر زیات ده، اکثرا په اختلافي مسایلو کې، اکثرا په نورو هغه مسایلو کې لانجه وي، خو ځوانانو ته خلک ارزښت ورکوي. زه خپله یو تجربه درته ووایم چې په 2003 کال کې یو ستونزه په مزار کې او هغه جنگونه سو نو منګه تلو د کابل پانتون یو اتحاد د محصلینو چې منګه مزار ته تلو او د لاره د سالنګ بند او چاته هیڅ اجازه نه ورکاله خو چې کله منګه لاړو منګه ورته چې محصلینو منګه ته اجازه راکړل او محصلینو ته سره منګه څه مشکل نه لرو یعنی ځوانان کولی شي په هره برخه کې نو کې
سره لاس هم یو کړی وو یو ځای ورخلی ورته
منګه یو ځای ورغلو تقریبا د ټولو قومونو نه ځوانان منګه لاړو او مزار ته هغه د سولې په اړه کې د سولې ورول منګه چې استاد تاسو سره منګه وکتل په هغه وخت کې او جنرال دوستم سره منګه وکتل هغه د مده منګه ډیر استقبال وکړ حال دا چې منګه د غډلو پورې نو تړلې خو چون د هر قوم
وحید الله صفی ته باور شو صفی صاحب مخکې د خبرونې په پیل کې سوریا جان دې ته اشاره وکړه چې یو بل ته باید ځوانان خپل فکر انتقال کړي دغه فکر ستاسو په نظر څنګه انتقال دی شي
بشیبر صاحب کې جزاره کې مخې در شخص پختن ترشم زغورم په اقتصادي اړخ باندې خپل نظر څرګند کوم ګوري د بون د پریکړو څخه وروسته حکوم اقتصادي نظام چې د افغانستان په سي قانون کې تسهیل شوی دی د آزاد بازار نظام دی زه د وطن په صفحت باندې تر ډیره بریده پورې دغه اقتصادي نظام سره موافق نه یم ځکه چې هغه کوم پرمختللو هیوادونو چې دغه نظام ته ترجیح ورکړي دی البته د اساس او د تهداب نه په دغه نظام باندې پانګه چونې کړې ده چې نن دی یو ځای ته رسیدلی دي په افغانستان کې لابد مرغه ګوري کله زاغه نظام ته البته ترجیح ورکوم چې شهید داوود خان په 1952 کال کې بنسټ کې خو بنیاد کې خو د لاغه مختنط اقتصادي نظام ما چې هم خصوصي سکتور ته پکې ونده ورکل شوی او هم دولت پکې نقش درلودله خو متاسفانه کله چې د 1952 کورتا رامنځته شول د جمهوریت د داوود خان منځه لارله او روسان راغله دوی بیا ترجیح ورکړله متمرکز اقتصادي نظام ته ګوري یو ځل مختلط اقتصادي نظام بیا متمرکز اقتصادي نظام او اوس آزاد بازار نو زه فکر کوم چې د هر نظام د پلی کېدلو لپاره هغه اقتصادي زیربناوي بنسټونه باید پکار دي چې متاسفانه اوس هم د آزاد بازار د نظام د پلی کېدلو لپاره هغه بنسټونه چې پکار دي هغه نه دی خودل شوی اوس مثلا صحیح خبره ده چې په آزاد بازار کې ټولنه پرمختګ کولای شي ځکه چې خصوصي سکتور الته وندل لري او په مختلفو برخو کې پانګه چونه کوي خو لبل هر خنه کو ګورو د افغانستان ولسته وګورو ملت وګورو چې د اقتصادي سن سره مخ دي ظرفیت شتون نه لري اقتصادي پرختیا اصلا نشته نو تر ډیره دغه نظام زفکر کم چې کار دی ورکړي او راشم ساس ته پښتنه
بله او زمام دې ترتل ما ول مل او بخشي تاسو ول چې آزاد بازار سره موافق نه یاست یا مختلط بازار غوړه غني همدغه یو فکر دی چې یو ځوان باید بل ځوان ته انتقال کړي او نور هم که چیرته په ټولنه کې نور ځوانان له تاسو سره هم نظر نه وي نو کله هم د افغانستان بازار مختلط کېدای نشي په تیر بیا چې که چیرته په افغانستان کې انتخابات وي په انتخابي رژیمونو کې د اکثریت خبره منل کیږي همدغه فکر نور تصر څډول انتقال ولې شي نور ځوانانو
مننه زما پاند باندې ګوري اوسنۍ افغانستان د تیر افغانستان سره ډیر توپیر لري په تیر افغانستان کې د ځوانانو کچه خورا ډیره ټیټه و اما د نننۍ افغانستان د تیر افغانستان سره توپیر پدې کې دی چې په نننۍ افغانستان کې زیاته برخه ځوان نسل لري نن افغانستان په سیمه کې وزنې هیواد دی چې شپږ تسلنه نفوس ځوان نسل جوړوي لبد مرغه په افغانستان کې دغه د مشر سالاري سیستم تر ډیره موجود و یعنی تر ډیره پورې په سیاسي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې ټولنیز او فرهنګي مسایلو کې مشران وند درلودل او دوی د تصمیمګری په کچه باندې دخیلو په دغه مسایلو کې ځوانانو ته وند نه ورکل شوی په ځوانانو باندې باور نه دی شوی په ځوانانو باندې اتکا نه ده شوی او په عملی برخه کې به دی راغلي دي ځوانانو ترجیح ورکړي نو زما پاند باندې نن کبیت د افغانستان ډیر لري لار نه شو د افغانستان د معاصر تاریخ ته وګورو ځوانانو په بیلابیل پړاوونو کې د قرباني ورکړې ده زموږ مشران زموږ سیاسي لیډران زموږ جهادي لیډران دوی د ځوانانو نه د ابزار د علي په صفات باندې ګټه اخیستل کله چې د خپل سیاسي موخه ته رسیدلې دي به ځوانان په خپل ځای باندې پریږدي زه فکر کوم چې نن ځوانان په افغانستان کې لوی اکثریت دي نو زه وایم چې نن هغه وخت نه لري چې ځوان د نورو د ابزار علاوه ګرځي او د نورو د مخه لپاره دی وکړول شي زه فکر کوم چې نن نه نسل باید د اصلاح او د تغییر لپاره آلت فشار باید وګرځي، ځکه چې اکثریت دي. نو دلته اوس په کار داره چې ځوانان سره باید یو موټی شي، دی باید سره منسجم شي، دی په منځ کې باید اتفاق رامنځته شي، دی د یوې رهبري تر چتر لاندې مستقلانه ګامونه باید پورته کړي. قومي، سمتي، ژبني مسایل باید په خپل ځای باندې پرېږدي او دې ته باید ترجیح ورنکړي. د رهبري دپاره کوم نسل چې نن
یعنی بله آصفی صاحب، دا خو هیلی دی، باید دسی وشي، باید دسی وشي. تاسو په خپله، تاسو د خپل فکر د انتقال په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی دی؟ په لنډو کې ځواب راکړئ.
مننه شیبر صاحب. ګوري، موږ د ځوانانو یوه شبکه لرو چې دغه شبکې نوم هم د نوي فکر شبکه ده. د موږ مخه دغه شبکې په چوکاټ کې درې چې موږ نوی فکر لرو په سیاسي ډګر کې، په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر کې. د موږ مخه داره چې هغه کوم فکر چې موږ لرو وختن فوختن د ډیر ځوانانو سره ناست یو، خپل نظریات موږ سره شریک کړي دي، او هغه کوم ځوانان چې د موږ سره د موږ فکر منلی دی او د موږ سره توافق کړی دی، موږ سره یو نتیجې ته رسیدلی دي، دوی د ارتباط پل ګرځېدلی دي نورو ځوانانو ته. همدغسې موږ دې ته لیواله یو چې وشو کولی یوه شبکه، یو نټورک د ځوانانو په منځ کې جوړ کړو تر څو ډیری ځوانان سره منسجم شي او په یوه پراخه کچه باندې چې په هغې کې ځوانان نقش ولري وشو کولی هغه کومو مخې چلرو هغه هدف ته ورسیږو.
بله، دا خو تاسو عملا دا کار کوي. را به شو له اقتصاد یوې بلې مسلې ته. مدني ټولنه په افغانستان کې ستونزې لري، سیاسي ګوندونه غشتلي نه دي او حکومت هم انتخابي دی. څرنګه افغانان څه باندې درې کاله وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي دا مشکل حلولی شي؟ سریا اکبری:
موږ کولی سو چې دا مدني ټولنه بیرته دوباره په پښو ودرو، یا یې قوي کړو، یا یې سر یو ځای کړو. مثلا همدا د مدني ټولنې د پښو بندرول، یعنې د بیرته راټولول یو اسانه لارې، همدا د شبکو جوړول دي. د ځوانانو، خصوصا ځوانان چې ډېره لویه فیصدي د فلند افغانستان نفوس کې تشکیلوي. مثلا موږ کولی سو چې موږ خپله یو شبکه، موږ هم یو شبکه لرو. مثلا داسې خپل همدا نظر چې موږ څرنګه کولی سو د دولت د هغه چې دا ضعیف ټکی سي دي، دې ته موږ څرنګه ګوته ونیسو، څرنګه کولی سو دا دې ته د اصلاح لاره پیدا کړو، او څرنګه کولی سو موږ په یو قدرت باندې تبدیل سو تر څو یو فشار حاله وګرځو، تر څو چې وکولی سو دا ناتواني له بینه یوسو. همدا سبب و چې موږ راټول سو، هغه شبکه مو جوړه کړه. موږ همدا خپل نظر سیو نفر نه شروع، بالاخره مثلا ما یو ما خپل کسان، مثلا زه خپل صنف کې کچې ته ومه، هغه کسان وی راټول کړو، یا مثلا کوم وظیفه په محل کې هغه کسان ته ما خپل نظر ور انتقال کو. په دې شکل باندې موږ یو شبکه را جوړه کړه. شبکه یو شبکه ستا خپل ټولنه و، ټولنه ده، او موږ کولی سو په دې توګه دا ټولنه له بلې ټولنې سره، نورو ټولنو سره د خپل نظری شریک کو، تر څو سمو وکړو افغانستان رښتیا سره یو مدني ټولنه باندې تبدیل کو.
سوریجان، همدغه شبکه ستاسو د آصفی صاحب له شبکې توپیر لري؟ هغه بل د ستاسو بل ده؟
بله.
تاسو تر اوسه پورې خپل منځ کې سره کښېناستی سي چې خپل نظریات سره هم آهنګ کړئ؟
بالکل، موږ کښېناستو، خو همدا سبا سمو کله سمو کښېناستو، موږ خپل نظر کسان